طالبانو د ملګرو ملتونو هغه مستند ریپورت رد کړی چې ویل ګوندیو هیوادونو استل شوي افغانان چې بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوي، هلته د شکنجې، خپل سری توقیف او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له خطر سره مخ دي. د طالبانو د حکومت یو بیان حمدالله فطرت د پنځشنبه پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه ادا کړې چې ټول ورستنیدونکي کډوال د بخښنې له فرمان څخه برخمن دي او هیڅوک هم له سیاسي لحاظه له دوی سره دښمني، تضاد او انتقامي چلند نه کوي. تر دې مخکې په همدې ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري په ګډ خبر کړي ریپورت کې د یو شمېر ستنو شوو د شکنجې، وهلو، جعلي دامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو په اړه ریپورت ورکړی و. د ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې ښځې او نجونې، د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان تر ټولو ډیر زیانمنونکي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له خطر سره مخ بلل شوي و. خو د طالبانو د حکومت بیان حمدالله فطرت ویلي که په ځینو سیمو کې ونیمه پېښه شوې وي هغه سیاسي نه بلکې د شخصي ده. ملګرو ملتونو ویلي وروستی ریپورت له نهه څلوېښت کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ کړی او د راستنو شوو لومړني لاس روایتونه یې راټول کړي دي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه ریپورټونه بې بنسټه بللي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علي خان د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د دغه هیواد د یو شمېر رسنیو هغه ریپورټونه چې کوم د پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل او ویې ویل دا یوازې ګمان و. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هېڅ پرېکړه نه ده شوې. پاکستانی چارواکو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو پاکستانی طالب وسلوالو په وړاندې د اقداماتو په نه کولو یا د هغو په ملاتړ تورن کړی چې په وینا یې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعاوي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت وخت په وخت رد کوي. خو په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني لوړپوړو چارواکو سفرونه زیات شوي چې پکې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار او د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي وروستي سفرونه د پام وړ. متحده عربي امارات وایي د 2020 کال لاګیس راهیسې له 12,000 څخه د زیاتو افغانانو توب کړی او هغوی یو ویش بېلابېلو هېوادونو ته د بیا میشتېدو لپاره استول. دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وروسته لاغې په یو بیان کې کړي چې له دې هېواد څخه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د جبري استول کېدو په اړه ریپورټونه خپاره شو. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په پرونی بیان کې په مستقیمه توګه د دې هېواد څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري استلو پر وروستیو ریپورټونو تفسیره نه ده کړې، خو د ابوظبي په پنډغالي کې شاوخوا یو ولستیم زره افغان وګړو د قربتوب او هغوی ته د موقت او اسانتیاو د برابرولو په اړه ویلي او زیاته کړې ده چې په دې چاره شاوخوا 308 میلیون امریکایي ډالر لګښت کړي. متحده عربي اماراتو هم داراس په دې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان نه د بیړنې تخلیه پر مهال د افغانانو او بهرنیو وګړو په ګډون یو څلوېښت سره کسان له دې هېواده په خوندي توګه ایستل دي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي هېواد نیت لري چې راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندنه اعلان کړي. ماکرون هیله ښودلی چې دا اقدام به په سیمه کې د سولې د ټینګښت سره مرسته وکړي، خو دا پریکړه سملاسي د اسرائیلو او د امریکا د متحده ایالاتونو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. دا خبر
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې هله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغ لاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او پاجز زده کوونکو برات ورو غوړ او صحتمند یا ساو د صحت چمې بوم پتن وي. درنه او ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرو تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشو ګللی زده کوونکو، تیره ورځ لوست کې مراد تاسو میرمن شربت کوله او پیژندل د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن شربت کوله څوک وه، چیرته زیږېدلې وه او څنګه وکولای شوای چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهور میرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په حق لولو او د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من ته یم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشحال ګلالی زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ. شنو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو وویشتم لوست موضوع میرمن الهي ده. لولو چې میرمن الهي څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنو زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. میرمن الهی، میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، چې د نورو دینی علومو تر څنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستې. د علم، پوهې، فضیلت او غوره اخلاقو خاوند ډېره صحیح او پر قرآنو مهربانه میرمن وه. درنو خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، یعنی د بایزید پیر روشان مسیح او د جلال الدین لور وه، چې په خپل وخت کې د دینی علومو تر څنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغو له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و له خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی وه. د هغه وخت یو عالمه، پوخه، فاضله او د غوره اخلاقو خاونده وه، کوم چې په ډیر زیات صحابت یې درلوده او هم چنان یو ډیره زیاته زړهسوانده او مهربانه میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په 1212 سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپل لور الهي د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احتاد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق لیې چې د مشرۍ نښه وه هم احتاد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلالیز د کوونکو، په 1212 سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ده ژوند ته خطر پیښ شو او دی له مرګ سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپل لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړه. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق له سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه چې شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشرۍ یو نښه وه، د دغې وصیت هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداد ته ورکړل سي، چې په هغه وخت کې احداد د یو له غښتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو. الهی له احداد سره واده وکړه، ډیره پریکرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشرۍ کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهی له احداد سره واده وکړه، نو په هغه وخت کې میرمن الهی خپل خاوند ته ډېره زیاته ګرانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند احداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په مسله او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او هم چنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهی په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او هم چنان د دې لور دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه وخت کې یې ډېر زیات شهرت څخه برخمن وه. او هم چنان په هغه زمانه کې میرمن الهي د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسوله چې په هغه مبارزه کې میرمن الهي فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دې چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ سو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله. هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهي میړه احداد شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مزفر د خیبری درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهي او افریدي او اوروزګرزي قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهي خاوند احداد کله چې شهید سو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دي ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې یې له خپلو لشکر سره روان کړي وه کابل ته. دې چې شوه روان وه، نو میرمن الهي د اپریدي او اورکزی کومونو سره د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی کوم مغولو حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبلې یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ له یوې خوا د خپل منځني اختلافاتو او له بلې خوا د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنې کله چې میرمن الهي دغه پوځ د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهي چې په کوم حکومت کې و، یعنې د دې دغه غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېرو زیاتو غورځنګونو او ډېرو زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ سو، چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهوري څخه یو خپل منځني اختلافات و چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې. او له بلې خوا څخه دې د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و، نو په همدې خاطر سره دې له کمزوري سره مخامخ شوله او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهي د هغېزي عبدالقادر او د هغېزي نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتل شول. هلته ځینو بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ سو او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سوال، نو په هغه وخت کې د میرمن الهي او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمنۍ درلودله، نو د هغې واکمنۍ مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربند شوله، ځینې کسان بندیان شوله او ځینې ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندی کې مړ شو. میرمن الهي له خپلو لمسیانو قدرداد او مهدي داد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیارا ته لېږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، د دوی مات کړل. نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدی په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېده. نوموړي خپل لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مرسي د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړی تیرا ته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهدا تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې د دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دې کړو، هغه وصیت په حقله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خو دا څرګند ده چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د میړه اهدا تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو ګمارونو او د لمنځني او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یا هم وفات نیټه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی ملمسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یې تیرا ته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهدا تر څنګ په خاوره کې شخه کړل. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هدې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یو د جنو لیسه ده چې د میرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهی د ژوند په حق معلومات ورکړل، چې میرمن الهی څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه سرته رسولي و. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهی په خپل د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه و، کوم چې د بایزید روشان المسی او د جلال الدین روشانی لور و، او همچنان د احداد میرمن و چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړي. نن نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولئ، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تیرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وای، د څه په حکم مو معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نورو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس سفرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. شب وخت ته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زلبی هم تاسو ټول تشرفاس پم دنن رسید درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زکون کی براتره او جوړ او صحت مند او سجه او صحت چمې پم پتر می خوږ او ګل لی زکون کو لکه سرنګ چیز مرو تاسو دنن رسید درس مضمون د پانه مشهور مرمن اور باندې د پانه مشهور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو زده کوونکو، تیره ورځ لوست کې موږ تاسو میرمن الهی وپیژندل، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهیدلو چې میرمن الهی څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوستر پای پر راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږو او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مرو. ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن اینو ده. ولو چې میرمن اینو څوک وه، څه ډول شخصیت و، او د میرمن اینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. میرمن اینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپاره شوه. درنو او ګلالیز د کون کول ولو چې میرمن اینو د افغانستان کې یو لغښتلو او قهرمان افغان میرمنو د جمهور څخه و چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمان او زړور میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمن وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دی په وطن مینې میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کورته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګلالۍ زده کوونکو، دا میرمنه یو له هغو اتلو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن اینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن اینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشو ګلالۍ زده کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې د کندهار ته نږدې سونه په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستانه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې و، بله اجازه د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن اینو دیدن ته ولاړی. اینو چې خپل خاوند ولیده ډیره زیاته خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشا او ګلالۍ زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و، بېله اجازه د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن اینو دیدن ته ولاړه. کله چې میرمن اینو خپل خاوند ولیده ډیره زیاته خوشاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند ورته ځواب ورکوي بلې هو. اینو ورته وایي احمدشاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې میرمن اینو د خپل خاوند څخه لومړی پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوی یاست، یعنی هندوستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه؟ نو خاوند ورته وویل بلې هو، د هغه څخه موږ پته راستون شوی وو. وروسته دویم سوال چې میرمن اینو ځینې کوي، میرمن اینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. آینه ورته ځواب ورکوي، نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کور ته راغلی؟ یوازې ته زړه لري چې ژر دې د کور راتګ ته تلوار و؟ یعنې کله چې میرمن آینه د دې څخه خبره شوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی ستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خو ژر زده کوونکو میرمن آینه په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کور ته راغلی؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا دې ته تلوارې تر څو کور ته ولاړ شي؟ میرمن آینه ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي. خلک به وایي چې د آینه خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیرې طاقت راوړی و، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسپی کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیرې اوسي. اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني، ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنې کله چې میرمن آینه د دې خبرې څخه خبره سول، نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودي چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به یي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. میرمن آینه د دې خبرې سره د کور دروازه بند کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولېږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو، نو یې امر وکړه چې میرمن آینه دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. میرمن آینه د احمدشاه بابا حضور ته حاضر شول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تیرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا میرمن آینه ته وویل: آفرین دې پر تاسې، هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنې کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو، نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو میرمن آینه د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د میرمن آینه څخه واوري. نو میرمن آینه چې کله د ده حضور ته حاضر شول، لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اورېدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته افریني ورکړله او دې ته یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دی، ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د میرمن آینه د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د میرمن آینه د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډیر زیات متاثر سو، نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پریکړه وکړه تر څو میرمن آینه ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د آینه کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې میرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د آینه کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنې د دې قبر په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د قبر په کتیبه یې لاندې توري لیکل شوي دي. درنو خوږ زده کوونکو، د میرمن آینه پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دالولو. د میرمن آینه پر کتیبه باندې لاندې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه: دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې آینه چې میرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی د په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدی د دې د ملي غرور او علمي همت او لقبله ور وبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنی د میرمن اینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی و په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه کاریز دي تر وبخشه او په هغه کاریز کې په یو غونډي کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه کاریز د میرمن اینو په نامه سره یادیږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1455 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 6 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کل جمهوریت وو د جمهوریت په دوران کې په 1455 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 6 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی وو د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو درنو زده کوونکو میرمن اینو مو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپیژندل چې میرمن اینو څوک وه او د څه له کبله څخه د میرمن اینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن اینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړی وي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټولو خوشاله ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لندیز ولیکي د نن ورځې او تیر ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خواږه او کلل زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه بنوشته کوي، یعنی لندیز بنوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ او تاسو څه زده کړل او خلاصه یې څه وه. او هم چنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوي بلکې د دې تر څنګ به تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ د کړو او سې جه تر بل داسې درس په لري چې زستا سو په درنه چوپړ کې حاضرې جام د علا په من شو وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
سلامونه او نیکی هیلی میومنی در نوزده کون کو هیلی در چراخ و جور بایی است و اخبه مو هم ترده محال پا خیره رسولی ویت از طولو تا شرخ لاستو ام در نمرز الوسته پده هیلی چی در تل پچیر نمرز هم در الوست راخرنی شی بار سر مل اوسی او در نمرز در موضوع سخه گرته وخلی. در نمرز موضوع مو در مخو یا اهداف و تاکل دی پده الوست که با پده بندی و پوهیشو چی مخی اهداف چه دی او سنگ کوالی سو چې مخی اهداف و تاکو او در اهداف و تاکل ولی مهم دی یا ولی اړین دی. از د دې څنګه دغه د اهداف ټاکل زموږ پر ژوند زموږ پر ذهني روغتیا باندې کوم اغیز لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لسره وړو په دې هیله چې د لوستر اخرنی شی بر سره ملتیا وکي او وکولای شي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لوی مخاطبه او څنګه کولای شو د خپل ژوند لپاره ځانګړې مخه وټاکو. هدف یا مخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصو چې باید د همغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا مخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلې یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو او غواړو چې په همغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې زموږ د مخې اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله مخې دي، لن مهاله مخه هغه مخه تویل کیږي یا هغه اهداف تویل کیږي چې هغه هدف ته باید د وی ورځ څخه یا یوه هفته څخه یا د یوه هفته په جریان کې ورسیږي. یعنی د وی ورځ څخه شروع بیا تر یوه هفته پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کېدای شي زموږ ځینې ورځنی کارونه وسی، یا هم کېدای شي داسې کوچني اهداف وسی چې هغه د یوه ورځ څخه بیا د وی هفته په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځنی اهداف دی یا منځنی مخه دی. دغه ډول مخه ته بیا باید یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یوه کال پورې ورسیږو. یعنی کېدای شي د یوې هفتې په جریان کې، کېدای شي د یوې میاشتې، یا هم کېدای شي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو چې دا منځنی مخه یا منځنی هدف دی. دریم ډول بیا هغه لوی مخه دی چې هغه مخو یا هغه اهداف ته موږ باید د یو کال څخه نیولې بیا د عمر تر پای پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا مخه چې دی هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی مخه چې دی هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټولو مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو، هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې تر څنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو، تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولای شو خپل د ژوند دغه لوی مخ ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنه کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاسته احتیاج پاتې نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای شو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټولو اهدافو ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم کړو. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، دغه لپاره باید شپه او ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسې ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانۍ سره کولای شو چې ورسیږو. دغه د اهدافو ټاکلو ته، د اهدافو ټاکل د چموجول خپل ژوند باید تنظیم کو تر څو وکولای شو خپل ټول اهداف لاسته راوړو. نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا مخې وټاکو. همدغه د مخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د مخو ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره، زموږ د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی. یو ډیر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. مخې یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار به موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای شو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای شو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه مخې دی چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل موږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید تاسو اهداف مشخص وي، تاسو مخې باید مشخص او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاس زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکم، د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل مخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره، د کم هدف ته په رسیدو سره تکولی شي ښه ژوند ولري. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای تکولی شي چې دا وکړوې چې پرتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دې چې به ته ښه ژوند کولای شي. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسو وایئ چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کوم لحاظ ښه ژوند درلودل، د مالي لحاظ، اقتصادي لحاظ ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظ ښه ژوند درلودل، دلته ستاسو هدف واضح نسو. نو ستاسو اهداف چې دي هغه په لومړی قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه. تر کم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال دی، یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم. د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ، دا اندازې باید معلومه وي، دا مشخص کړئ چې تاسو غواړئ څومره پیسې سپما کړئ، څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخت پورې څونه پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص شي، تاسو هلته هغه هدف ته د رسیدو لپاره تاسو تلوسه زیاتوي. نو په دوهم قدم کې تاسو اهداف باید اندازې وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ مخې، یعنی کله چې ستاسو اهداف مشخصه و، د اندازې وړ و، تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسو د وس، ستاسو د توان مطابق وي. چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ، د خپل اهدافو لپاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسېږي. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ، په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسېږي. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا تاسو د تعهد کچه لوړوي، یعنې تاسو سره کومک کوي چې تاسو نور هم دغه خپل اهداف ته، تاسو اهداف باید تاسو پر تاسو سره کومک کوي چې تاسو تمرکز تاسو پر اهداف باندې زیات شي، او تاسو د یادونه کوي چې تاسو پر کوم شیانه باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسو څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای شئ، تاسو خپل ځینې لارې چارې چې تاسو خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره کارولې، هغه هم کولای شئ چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای شي چې شرایط بدل شي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل شي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ. یعنی دغه ځینې شان تاسو باید په نظر کې ونیسئ. د اهداف چې کله تاسو وټاکل، دغه اهدافو ته د رسیدو لپاره اووه مرحلې شته چې په دغه اووه مرحلو کې تاسو کولی شئ چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو کم شیان غواړئ، یعنی تاسو دا مشخصه کړئ چې تاسو څه غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل شي، دا تاسو سره ډیر کومک کوي. د خپل اهدافو په درېمه مرحله کې، د خپل اهدافو لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی ټا وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږئ، یا خپل اهداف کچیرې دغه اهداف مو ډېر لوی هدف وي، بیا تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، دغه دپاره مهالویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسو په داول ورسیږئ، کوم وروسته. په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهالویش جوړ کړئ، او تر څنګ یې نوملړ چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې، په دغه اهداف ته د رسیدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دی چې تاسو نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسو ترسره کړئ، او کوم کارونه باید تاسو وکړئ د خپلو اهدافو د رسیدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظمه کړئ. مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یو پلان باندې تاسو واړوئ. په دې صورت سره تاسو هغه کارونه ته اولیت ورکړئ، هغه چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسو هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسي، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسو خپل هدف ته نږدې کیږئ. داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګ په شپږمه مرحله کې بیا تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ، او کچیرې که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډیره سخته وي، خو تاسو کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ، او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کی او کوشش وکي په ومه مرحله کې ومه مرحله دا چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسول دي هر ورځ دغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو یو کار وکي تاسو پریکړه وکي تصمیم ونیسي چې د کال هر ورځ داسې راکې لکه تاسو چې د خپل اهداف یا د خپل مخه ته رسیدو په مسیر کې تاسو نور هم مختزي په دې ډول سره دغه ومه مرحله سره تاسو وکول سي چې خپل اهداف ته ورسیږي عملی تمرین مداد چې تاسو پر یو کاغذ باندې د خپل یو کال د یو کال د لپاره تاسو د خپل نظر ور لس مخې وټاکئ په یو کاغذ باندې د یو کال د لپاره لس اهداف ولیکئ د جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ داسې فکر وکړئ چې دا تیر شوی دی مثلا د تیر کال د لپاره تاسو اهداف لیکلی و سش کال ته دغه اهداف تاسو وایست تاسو زری جملې ولیکي ورپسې تاسو دغه لس مخو نوملار ته وګوري دا لیست وګوري او د ځان سره دا وایست چې کچیر دغه اهداف پرشتیا سره عملي سوي وای او پرشتیا سره تاسو ورته رسیدلی وایست تاسو په ژوند باندې به کوم اغیزه درلودلی هر هغه هدف چې هغه تاسو پوسوي وای پوسوي یاست چې تاسو په ژوند باندې اغیزه کړې ده تاسو هغه حلقه کې په دبل مخ کې په کاغذ کې دغه و مرحله چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه تاسو دغه اهداف در رسیدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ هغه و مرحله تاسو وکړوي نو دغه فعالیت حتما سرته ورسوي دا اوس موږ هم ستاسو د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لومړي مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ شه چره
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
دله مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه کی هلی میمنې د نن زده کوونکو هله د چیرو خو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته شرغ لاس تویم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د لوستو اخرینی شی بر سره ملتیا وکي او کولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لدی په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي په څه معنا او څنګه کولای سي زموږ او تاسو ژوند موږ زهنه روغتیا زموږ صحت تر خپل اغیز لاندې راول چې څنګه کولای شي پر دې باندې اغیز وکړي نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه تول کیږي همدغه راتلونکي لیدلوري دایوه ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په حق له د فکر کوي او یا هم تصور کوي یعنی یو هغه ورتیا د یو ډول ورتیا د چې هغه په انسان کې موجود ده او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیښبيني وکړي کچیر زدا کار سره ورسوم راتلونکي به څه ډول وي یا کچیر دغه کار ز پیل کم یا شروع کم یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول ز شروع کم د جریان به څه ډول یعنی څنګه به مخته ولاړ سي د کوم پیښو د کوم ستونزو د کوم پایلو نتایجو سره به زما مخ سم هم دغه فکر هم دغه اټکل کول هم دغه تصور کول د راتلونکي په حق له د راتلونکي لیدلوري ویل کیږي چې پروان په هنه کې یا زموږ په روانشناسي کې دا یو ډېر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه ورتیا ولري دا یو ډېر مهم مهارت دی چې د په وجود کې ستا ځکه د همدغه بیا د ورځنی پریکړو یا هم هغه اوشتمهاله پلان چې موږ نیسو د همدغه اوشتمهاله پلان یا د اوشتمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري کم کارونه موږ مختبیایو څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو یا څه ډول اهداف موږ ټاکلې دي څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دي د همدغه تصمیم د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري ورتیا درلودل موږ لپاره ډیر مهم دي او ډیر مهم رول لوبوي کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو دغه ورتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو راتلونکي تصور کو وی ګورو چې کچیر دا هدف وټاکو کومې پایلې به ولري راتلونکي به مسړول وي او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کوم حالات سره مخامخ کیږو دغه تخمین کول، دغه اټکل کول دا راتلونکي لیدلوري، او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري. هغه کسان چې هغوی د خپل راتلونکي د لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له د وړاندوینې کولو ورتیا لري، دوی معمولا کولای شي چې خپل ژوند کنټرول کړي. یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړه چې دوی نیسي، دوی کولای شي چې هغه ښه تصمیمونه نیسي، ښه پریکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولای شي او هم وړاندوینه کولای شي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي. نو که چیرې دغه وړتیا په یو انسان کې موجود وي، نو دغه وړتیا کولای شي پر د باندې مثبت اغیزه ولري چې دی بیا کولای شي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای شي خپل ژوند ښه کنټرول کړي. مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوري لري، هغه بیا کولای شي چې په هغه انسان کې خفګان، اندېښنه رامنځته کړي، ځکه دی منفي لیدلوري لري، منفي تصور لري، منفي وړاندوینې کوي د خپل راتلونکي په هکله یا د خپل پلان یا هدف په هکله. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسې منفي تصور ولرو د یو څه په هکله، یا منفی فکر ولرو چې کیدای شي پایله منفی اوسي، یا کیدای شي مثلا زما د هدف هدف ونوسي یا تصمیم مشه تصمیم ونوسي، که څه هم هغه یو ښه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف اوسي، خو بیا هم زموږ دغه منفی لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسو د خپل راتلونکي په حق لوینو، که چیرې دا منفی اوسي د به په موږ او تاسو کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي. په ځنګړې توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو نه خوشي په حق لدی بیره لري، چې مثلا د دې څخه بیریږي چې په راتلونکي د سره یو منفي حالت د یو سره مخامخ نسي یا کوم منفي حالت رامنځته نسي، دغه شانو څخه بیره درلودل منفي لیدلوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري. لومړی راځو پریکړه کولو ته، چې د راتلونکي په هکله فکر کول یا هم د راتلونکي لیدلوري دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسو د تصمیم یا پریکړې کولو سره دا اړیکه لري، او زموږ د پریکړې کولو پر پروسه باندې دا اغیز پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپل انتخابونو د پایلو په حق له دوی شه درک لري، یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم، یا څه ډول هدف ولرم، که چیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی شه درک ولري او په دې باندې پوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکړي، یا د یو څه ډول حالات کې د پر ځای کوي، دا بیا د انسان کولای شي چې یو څه تصمیم ونیسي. یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیز لري. موږ د خپل راتلونکي په حق له سره ول فکر کوو، هم هغه رقم تصمیم بنیسو. کچیرې مو منفي فکر وکړي، ملم دره خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لا سخلو. مګر کچیرې زموږ او تاسو درک شوی د راتلونکي څخه او موږ په دې باندې پوهی شو چې زما دا پریکړه، زما دا پلان ښه دی، نو ملم دره خبره ده چې موږ او تاسو به ښه پریکړه کوو یا ښه تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کېدای شي موږ او تاسو سره مخامخ شو، کېدای شي هغه د تجارت په برخه کې یو تصمیم نیونه اوسي، یا هم مثلا کېدای شي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری د راتلونکي په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي، د هغه سره سم دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری څه ډول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نورو برخه کې دغه څه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رامنځته کېدونکي دي. د دې ترڅنګ راتلونکي په حق له فکر کول یا راتلونکي لیدلوري د ژوند د هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکي یو نښه ده. که چیرې موږ تاسو مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکي به مهم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې موږ تاسو د پاره د ژوند لار راشي، د دې ترڅنګ د ژوند د پاره موږ تاسو انګیزه یا موږ رضایت دغه ژوند څخه نور هم راپورته کوي، او نور هم د رضایت احساس موږ تاسو کوو. او د اهداف ټاکل، د هغو ترلاسه کول، یا د هغه د پاره پلان جوړول، دا بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د ښه کولو لپاره ډېر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسو اوسېږو، د هغه ځای رسم او رواج سره ډول دي، هغه په مستقیم ډول سره زموږ او تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسو اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو،
څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په هغه شکل سره به موږ او تاسو خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې د هغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډېر ټینګار کوي. ځوانانو ته دا ورزده کوي چې تاسو باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي، او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډېر اغېز لري. په زیاتره کلتورونو کې، په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروری او حتمی دی چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، داغه د پاره دی یو پلان جوړ کړي، او داغه پلان سره سم، داغه پریکړې سره سم، یا داغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکي لیدلوري د شوالې د پاره موږ څه کولای شو، څنګه کولای شو چې خپل راتلونکي شووینو، یا په ځان کې دا ورتیا یا احساس شکو چې موږ ستاسو راتلونکي لیدلوري مثبت وزي. اول دا چې تاسو کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډیر سرته ورسوي، تر څو ستاسو ذهن آرام اوسي، یا ځینې ذهني تمرینونه تاسو سرته ورسوي، تر څنګه کولای شي چې مثلا هغه څه چې تاسو ته رامتیا درکوي، کچېره هغه د جوړې ساختل وسی، کچېره هغه د ځین نور فعالیتونو سره تر سره ولوسی، تاسو هغه فعالیتونو سره تر ورسوي چې تاسو ته رامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي، به تاسو ستاسو ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، او داغه څه ورسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر یې مثبت سو، د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتمان مثبت وسی. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای شي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق له شدوی لري هغه رقم سي، او د په دې باندې وتوانیږي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی شت تصمیمونه سي یا شت پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای شي په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو پر ذهن باندې ډیره ژوره اغیزه ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای شي، چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای شي چې شته تصمیمونه سي، شپ لیکړه وکي، او خپل د ژوند کیفیت شکي. یعنی کچېری تاسو د خپل راتلونکي په حق له شنه نظر ولري، تاسو کولای شئ چې شته تصمیمونه سي، او تر څنګه تاسو کولای شئ چې پلان جوړ کړئ او په اسانۍ سره خپل هدف ته ورسیږئ. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي، کچېرې تصمیم مو شو سي، کچېرې تاسو هدف ته رسیدل په شته طریقه وسی، یا په یو شر کړنلاري باندې تاسو مخته ولاړ سئ، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو ذهني ارامتیا، ذهني سکون نور هم زیات سي، تاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي، تر څنګه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږئ. په پایله کې تاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راوخلی، د همدغه اندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک د لپاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلم جوړ کی، په اول کلم کې تاسو یو لندمحال هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحال هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یاست، تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحال هدف د دې چې په امتحان کې شنمره واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوږدمحاله، یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې یو اوږدمحاله اهداف ولیکي، مثلا د خپل خوشی دنده تر لاسه کول، یا مثلا نور اوږدمحاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي، دغه د لپاره درې لارې یادښت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږئ، او د همدغه هدف یو مثبت او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي، درې لارې پیدا کړئ. په کومو درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ، بیا یو مثبت پایله، یو منفي پایله به تاسو وسی. تاسو هم دغه مثبت پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په تاسو کې دا ورتیا پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له، د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري، او مشل لیدلوري ولري، او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو شسی، پیاوړی شي، تر څو تاسو په خپل ژوند کې شته تصمیم ونیسئ او شپلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس نن موږ او تاسې د راتلونکي لیدلوري په هکله وویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ او تاسې پر ذهن زموږ او تاسې پر ژوند باندې کومې اغیزې لري موږ او تاسې وپېژندل چې دا څه ډول وړتیا ده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې وموویل چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پرېکړې باندې زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیز لري او کولی شي چې تر خپل اغیز لاندې راولي نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسې کوشش وکړئ چې فعالیت سرته ورسوئ او دغه فعالیت ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسې دغه د راتلونکي آیندې نګري یا هم راتلونکي لیدلوري مشسي هغه مو پیاوړي دغه ورته مو پیاوړي سي او کولای شي چې شت تصمیم ونیسي نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس ته تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې مشه پښتن ته باید جوابونه راکړي
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست د اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش
کچیر یو انجلی تعلیم ورسې کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو